ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخکې د چری دی خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل تور خم لارې وزیر غیر قانوني افغان ادباو د استلو په هدف پرمستل شوی او لدې لارې به هیڅ د سوداګریز فعالیتونه تر سره نشي. دغه لار د شنبه په ورځ افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرمستل شوی. خواجه آصف له جیو نیوز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پروسه په داسې بڼه دوام مومي چې د په خبره دا خلک د هیواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. د پاکستان دفاع وزیر امداراز ویلی چې افغانان ته د ویزو د صادرولو په شمول افغانستان سره اړوندې ټولې چارې دمګړې ځنډول شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د افغان کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسۍ سخت انتقاد کړی او هغه غیر معقول بللی دی. هغه همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره ټولې لارې د اکتوبر په 11 وروسته له هغې وتړل شو چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې لیکل چې پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې. تر اوسه پورې نږدې 1.5 میلیون افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړې او رسنیو خبریالان مکلف کړي چې دوی له پالیسیو سره سم خبرونې وکړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لکه چې طالبان بیا وخت رسېدلی د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو شکنجو او توقیف 1500 پیښې ثبت شوې دي. د بریتانیا په ختیځ کې لکتر لګه یو لستانه د چړې په گزارونو ټپیان شوی دی. د لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی دی. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونی ټپیان شوی دی. پېښه شنبه ماښام د کمبریج شهر په یو ترن کې دننه شوی دی. د بریتانیا د ترانسپورت پولیسو ویل چې لکتر لګه دو بریتانویان چې یو تور پوست یو بل کارابین ریخلری دی د پېښه په تړاو نیول شوی دی. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پېښه وحشتناک او د جدي اندېښنې وړ بلل ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی چې په نایجیریا کې اسلام پالې ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونرسوي نو په پوره ځواک به ځواکونه ورولېږي. ترامپ یو بیان کې ویلي پنټاګون ته امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویان د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونه زیات نور کسان یې کړی قبول ته اړ کړی دي. د کارپوهانو په باور وسلوال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپله لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د افغان نجونو لوبډلې تېره ورځ لیبیا ته 0 ماتې ورکړه. د لوبو په دغه لړۍ کې چې مراکش کوربه دی د لوبډلې مخکې دوه لوبې چاد او تونس ته بایللې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په تېره مې میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پرېکړه وکړه او مالي او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو جنو جوړه ده چې 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په بهر کې پناه اخیستې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي د تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان ادباو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه تر سره کیږي. خو د سوداګرۍ چارو مسؤلین بیا وایي
باید تجاران د دغه مسایلو قرباني نشي. ولس د دغه مسایلو قرباني نشي. باید ولس ته لاره ورکړل شي، تجار ته لاره ورکړل شي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په وسلوالو بریدونو کې په پاکستان کې د 90% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
له پاکستان او ایران بیرته افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان کډوال وایي د خوړو د خوندیتوب او د ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ستوند سره مخ دي
چیر نه سره ماشومان هم لولګې ځات مړ کی خلک وای ولګې نه پاکستان کې نه مړ کیږي راسه خلک ولا توینا
نن د نومبر 2مه د خبرالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې ده.
تر څلور کلونو کې کسان څه باندې 550 پېښې ثبت شوي دي، خو دغو پېښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی د تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان اتباعو د استلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي شنبه له جونیز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې دغه راز ویلي، تر څو چې خبرې بشپړې نشي د ویزو په شمول له افغانستان سره اړوند ټولې چارې ځنډول شوي، خو د افغان کډوالو د استلو پروسه به دوام ومومي. ټاکل شوی چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ درېم پړاو خبرې د روانې نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت ویلي خبرې هغه مهال پایلې ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص سره پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي، تر څو چې خبرې بشپړې شوې نه وي افغانستان سره به ټولې چارې ځنډول شوې وي. نوموړي شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوی او هلته په هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. هغه دا هم ویلي چې دمګړی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر هم ولاړ دی، خو زیاته کړې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د ده په خبره دا خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه د دغه دروازې له لارې لږ تر لږه 400 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي او هلته د کډوالو په ځای کم کې ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر داسې مهال د ویزو د ورکړې بهیر د ولاړ پاتې کېدو خبره کړې چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا چې د دوی ویزې نه تمدیدېږي، پولیس یې نیسي او ځوروي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان د نوم د نه ښودلو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په ډېر تاسف سره د کډوالو اوسنی وضعیت ډېر تړنګلی دی او ورځ تر بلې دا وضعیت لا هم خرابېږي. سره له دې چې موږ د ویزو اکستنشن یا د ویزو تمدیدۍ لپاره اپلای کړی او تر اوسه پورې هغه ویزا یا اکستنشن نه دی ایشو شوی، او له دې سره بیا پولیس د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی کوي او له موږ څخه قانوني اسناد غواړي.
په پینډه کې میشت یو بل افغان چې د همنه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت مطرح کړ.
د سړي بدون مدرک قانوني د ترس دایمي از بازداشت پولیس زندگی میکنه. ما مهاجری نه افغان نه به راحتی کار مییابیم و نه میتوانیم مکتب برویم و نه میتوانیم شفاخانه.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ په 2023 کال کې پیل شوی، خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر وقفي نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته دا لړۍ په بېساري ډول تیزه شوه. دغه نښتې د تیر اکتوبر په 11مه د دواړو لوریو ترمنځ وشوه چې لامل یې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړل شوې. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونی چارواکي وایي د لارو بندېدو د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي. د دې خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل،
باید تجاران د دغه مسایلو قرباني نشي، ولس د دغه مسایلو قرباني نشي، باید ولس ته لاره ورکړل شي، تجار ته لاره ورکړل شي چې دا نورمال ډول سره خپل کاروبار وکړي. دا تجارت یوازې تاوان د افغان سوداګرو لپاره نه ده، بلکې د پاکستان حکومت لپاره، د پاکستان ولس لپاره، د پاکستان ترانسپورټرانو لپاره، همدارنګه کاروبارانو لپاره هم تاوان ده.
مخکې له دې د دواړو لوري سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لارو د بندېدلو له امله دوی ته درانه زیانونه اوښتي. که څه هم له دې وړاندې د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د دواړو لوري او د پلاو ترمنځ په شپږ ورځنیو خبرو کې د اوربند په غځېدو هوکړه وشوه، خو د لارو د خلاصون په اړه پکې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو. د طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 1 خیبر نیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي، د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد خبر نیوز ته ویلي دا خبرې هغه مهال مثبته پایله ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پرتله په دې هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې د 9% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. دغې ادارې په خپل نوي څیړنیز راپور کې چې په روان د نومبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي چې په دغو بریدونو کې د تیر پرتله 10 خلکو ته کمه مرګ ژوبله اوښته، خو د وژل شوو ډېره برخه بریدګر دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال عظمت علي شاه په راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې 450 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 10 عام اولس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 122 جوبل شوي دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیاتره شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 455 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ځواکونو لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 55 کسان تښتولي دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموالی راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکم شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم په سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که ودې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی، نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی به هم څوک ونه وچاودي. مثال یې درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکی، نو په 24 ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړ ولس راپاسېده او دوی د ناتار له لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ ژوبلې واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسي اندي اصل وارثان چکم دي، د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن له لارې څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چکم دي، دا کچیر د سیاست لارې څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کېږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوښوي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 2 د امنیتي ځواکونو سرتېري وژل شوي، او روان کال په ړومبی شپږو میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکوونکي وژل شوي. په پېښور کې خبریال طارق وحید مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمهوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې له وجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د 13 کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کېږي، او لا 2 میاشتې په دې کال کې پاتې دي. خو تر دې دمه پورې په دې 10 میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي، بیا د ترهګرۍ چپې پای کې مرجوبلا، دا هغې شمېره د 13 کالو ناسیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تېرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلک خو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته. خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو زما نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر دی موارد ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبی لسو میاشتو کې 2853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1343 وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 1500 عام ولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
او سمیوه نړیواله موضوع د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر واشنگتن ته سفر وکړي. شر 13 میاشت په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا وکړه، خو دای به د سوریې لومړنی ولسمشر وي چې واشنگتن ته سفر کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی تمبرک وایي چې په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر په نږدې ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. برک پرون په بحرین کې د منامه ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگتن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشار اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې وو. برک وویل واشنگتن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگتن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یو لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وویستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس سرمشریزه ته هم در ازویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به یوه موافقه وشي. د سوریه او اسرائیل استازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
لخبرونو ور آخوا
له پاکستان او ایران افغانستان ته نویستان شوی یو شمیر افغان کډوال وای دی خړو دی خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري.
له پاکستان او ایران راستن شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخو کې جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې پولیسي وکړي پاکستان استون شوی د یک شنبه په ورځ د نومبر په 2 ازادي راډیو ته ویل
چې موږ سره ماشومان هم لولګي ځاتې مړ کیږي خلک وایي لګي نه پاکستان کې نمړ کیږي راستي خلک ولاته وینا
والله په بل زلاله ورتراسي هم دا یو بیا دا اغم دومره ګران سره لیران استونشي باز محمد چې اوس محل په جوجان کې اوسيږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
ټول مله چیز خدا نه
زما اولادونه لوګي مړکیږي همدا می مهدی زوی چې وی او ډوډۍ غواړي خو موږ اتنه لرو په جماعت کې څو ډوډۍ راجمع کیږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې لخپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د سنیدو پر مهال بن پاتې او د لوګي او سړی حواله عمل کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوې دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدری ماشومان چې عمرونه د 2 او 3 میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دی ولای د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی تاسو د شنبه په ورځ باندې د ماشومان د لوږي یخنۍ او
پاکستان د 3 اکتوبر په 11 د ډیورن کرخې پوګدو کې له طالب ځواکونو سره تر سخت نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې. خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانستي. د راپورونو له مخې په 13 ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د وختو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 13 په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداری ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په 11 په خپل اکسپانډ لیکلي چې د روان کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 4,780,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 2 د خبرالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې نن ورځ د خبرالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسول خورا مهم او پیچلو ننګونو څخه ده. په دې تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خنډونو مسله څېړلې.
د طالبانو په بند کې د 2 ورځنی بند کیسه د افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل کابو یو کال وړاندې ورسره د پیښ سوي دي.
ټول مسایل په نظر کې
افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسؤول بیا ازادي راډیو ته وویل د تیرو څلورو کلونو راهیسې د خبریالانو د شکنجو او بندي کولو تر څنګ دوی په خپل کار کې له شدید سانسور سره هم مخ او له امله یې ګواښل کیږي. د هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
د شکایتونو داسې مهال دي چې نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسول نن له خورا مهمو او پیچلو ننګونو څخه دي. دغه سازمان زیاتوي چې معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره د دې مافیات پای ته رسول د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره یو اړین شرط دی. د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیوالې ورځې سګنۍ نمانځنه هغو ګواښونو ته اشاره کوي چې ښځینه خبریالانې په ډیجیټل فضا کې ورسره مخ دي او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه ناوړه اغېزې لري. افغان خبریاله ګلالۍ امیری چې د 18 کلونو کاری تجربه لري او د طالبانو له واکمنېدو 2 کال وروسته د دې په خبره پر کارې د محدودیتونو سانسور او ویرې له امله کډوالۍ ته اړ شوې دې ازادي راډیو ته وویل
دا خپل یو محرمیت ده. دلته یو داسې امیش به منګل یو ډول تهدید دی، نو تاسو حق نه لرئ چې نارینه سره په تماس کې ونیسئ خبرې وکړئ. او سره غټه خبره ده چې راځئ تاسو دفتره په محرم درسره یې، بې محرمه نه شئ راتلی، چې همدا بس موږ ته خو ډېره غټه لانجه سودی نه.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد راپور کې د مرکز سویو کسانو د اداو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبانو د 2021 کال اګست کې له بیا واکمنېدو راهیسې د څارنې او سانسور کولو او د رسنیو کارکوونکو ته د انتقاد لپاره د سزا ورکولو له لارې افغان رسنۍ ځپلې دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له دې ټولو ننګونو سربیره په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د ځورونو شکنجو توقیف بیلابیلې 550 پیښې ثبت شوې چې په خبره یې یوې ته هم رسیدنه نه ده شوې.
په تیرو مواردو کې استخبارات امر بالمعروف اداره د خبریالانو په کارونو کې مداخله کوي، سانسور، محدودیت او د رسنیو څارنه دا د دغو دوو ادارو مسؤلیت دی. جرمونو د مافیات په برخه کې له بده مرغه هیڅ ډول کار نه ده شوی. په تیرو څلورو کلونو کې که څه هم څه باندې 550 پیښې ثبت شوې دي، خو دغو پیښو ته مسلکی رسیدګیری نه ده شوی. د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ښاغلي عبیدی په خبره له هغه مهاله چې پر رسنیو خبریالانو د طالبانو فشارونه زیات شوي، په افغانستان کې د خپلواکو خبري رسنیو اړتیا نوره هم زیاته شوې ده. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مهال اوه خبریالان او رسنیز کارکوونکي د طالبانو له حکومت سره بندیان دي. خو دغه مرکز په همدې ورځ او نیټه د سید راشد کاشفي په نوم د دوی په خبره د یو آزاد خبریال له خوسي کولو خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړی د جلا وطن او بهرنیو رسنیو سره د کار په تور نیول شوی و او بنسټیز حقونه یې په جدي ډول نقض شوي دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPJ د تیر 2024 کال د اکتوبر میاشتې په 13 نیټه خپور کړي راپور کې ویلي و چې افغانستان تر جنوبي سوډان وروسته له سزاګانو د ژورنالیستانو د وزونکو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وژل کېدو په خبرګون کې د خپل عمومي اسمبلې په پریکړه لیک کې د نومبر 2 د خبري اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړه لیک کې لغړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړه لیک غړي هیوادونه باید د خبري اعلانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي حساب ورکونې د جرمونو عاملین د عدالت منګلو ته سپارلو او د قربانیانو د درملنې د ډاډمن او امن ځای ته د انتقال لپاره هڅې وکړي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر من او درنوز تکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر من او درنوز تکون کی پر اترو غو جوړو صحت مند او سجه د صحت چمه بو پتن وی درنو خو جز تکون کو لکه سرنګ سیز مرسته سو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند د افغان مشهور مرمنو پیژنو او د هغو د ژوند په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو. چیرې ورځې لستنه کی مراته سو اتلی افغان قهرمان مېرمنې وپېژندلې د هغوی د ژوند په حقلو معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغانې زړورې مېرمنې په حقلو معلومات ولو او د هغې د ژوند په حقلو معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلډي زده کوونکو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوشش زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړي. خوشا کول دې زده کوونکو وس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یو شتم لوست موضوع اسما رسمیت طرز ده. ولو چې اسما رسمیت طرز څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه وشمیرل شي. خوشا زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله یم. مرمن اسما رسمیت طرزی. اسما رسمیت طرزی د افغانستان لمړنۍ ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکر کورنۍ کې را لوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښه ګڼل کیږي. ترنو او په ژوند کوونکو ولولو چې مرمن اسما رسمیت طرزی د افغانستان لمړنۍ ښځینه ښوونکې وه او همچنان د دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د دمشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیم او تربیه سوي کورنۍ کې را لوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. تعلیم او علمی حسی. اسما خپل لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپل زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لمړنۍ ښځو له ډلې څخه وه چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. تر نو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د زده کړو په هکړه مو ولوسته چې مېرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه مېرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو او د انجونو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو مېرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولی شي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وده او ملاتړ. ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په حق لولو چې وده له چا سره وکړه او څوک د دې ژوند ملاتړ کوونکی و چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړ و. اسما له محمود طرزي چې یو وتلی روشن فکر سیاستوال او ژورنالیست و وعده وکړه. یعنی میرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزي سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشن فکر سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه و وعده وکړ. محمود طرزي د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزي یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې یې کلک ملاتړ کوه او همیشه یې د ښځو د حقونو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی دیر یوازنی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګډې هڅې د ښځو د حقونو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د میرمن اسما رسمی طرزي او همچنان د محمودي طرزي دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې و د ښځو د حقونو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزي په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 500 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمی طرزي یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه و کوم چې په کابل شهر په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ. چې په دې ښوونځي کې لومړی 500 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمی طرزي د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقونو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کېږي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقونو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وې دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمېرل کېده چې ښځو کولی سوای چې د دغه لارې څخه د زده کړه ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپېژني، د روغتیا په هکله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد نسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پاموړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پاموړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړي شوي وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کومو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا و، حقوقونه و او کلتوري مسایل و چې دې پکې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسما طرزي هغه فعالیتونه یا هم هغه کارونه چې دې سرته رسولي دي هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما طرزي نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړه کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې تر څنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت تونه، کاری وړتیاوي او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقونو لپاره مبارزه وه. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقونو لپاره یې مبارزه ګڼل کېدل. دې داسې مرکزونه جوړ کړه چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کړل کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابري حقونو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزي یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقونو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. مینمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي تر څو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث لولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولی دي په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مستر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې نه ستړې کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې په خپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، هم چنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستره فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا زموږ راستاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ او تاسو د میرمن اسما طرزي په هکله معلومات ولوستل او د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږ زده کوونکي لیکي او هم چنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې باید تاسو ټول خوږه او قدرمن زده کوونکي تکرار وکړي. چې نن ورځ تاسو کوم څه ولوستله، میرمن اسما طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په هکله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي او هم چنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست به تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستونو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعانو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نکهله او احترامات میمونه کدر من او درونو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس ویم. درن وزي درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کی برات رو غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت چب مبم پتن وي. درنه او ګللی زکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن وزي درسي مضمون د افغان مشهور میرمن او اړوند دي. نو افغان مشهور میرمن به پیشنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړو. لکه سرنګ چې تیر ورځې لوست کې مرافتاسو یو افغان زړور اتل میرمن اړوند مو معلومات ولوستل. نن ورځ یو ځلی بیا هم همدغه سې د یو افغاني زړورې قهرمانې میرمنې اړوند معلومات ولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو هیله من د یم درنو زده کوونکو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو او ګلریز زده کوونکو، یو ځلی بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. دغه نوټ اخیستل ستاسو سره یوازنۍ همکاري کوي چې لوست په ښه او سمه توګه سره زده کړي او په راتلونکو وختونو کې یې استفاده کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځي د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې 22 لوست موضوع رویا محبوب ده. ولو چې رویا محبوب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ولو چې رویا محبوب څوک وه، رویا محبوب یو افغان مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوې سیره ده. رویا محبوب د افغانستان یو مشتبسه او ټکنالوژي ته وقف شوې سیره ده، کوم چې د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ ایښودونکی دی چې په کې اتلس ښځې او له 25 پرسنل څخه فعالیت کوي. لولو چې میرمن رویا محبوب د افغان سیدال سافټویر شرکت بنسټ ایښودونکی یا هم د هغه شرکت جوړونکی ده، کوم چې د دې شرکت تهداف یا هم بنسټ میرمن رویا محبوب یې شدی. په دې شرکت کې میرمن رویا محبوب 25 پرسنل لري چې دغه 25 پرسنل څخه اتلس تنه ښځینه کارکوونکي لري او فاته ودانې کسان نارینه دي. یعنی میرمن رویا محبوب ډیر زیات د کار زمينه چې برابر کړې ده، هغه د افغان میرمنو لپاره برابر کړې ده او په خپل شرکت کې افغان میرمنو ته وخت یې هم ځای ورکړ دی. نوموړي د ښځو توانمنسازي او زده کړو لپاره د ټکنالوژۍ له لارې مهم ګامونه پورته کړي دي. میرمن رویا محبوب یو له هغو ښځینه افغان میرمنو له جګړو څخه وه، کوم چې د افغانو میرمنو د توانمنسازي او د هغوی د ټکنالوژۍ په برخه کې، د هغوی د زده کړو په برخه کې ستر ګامونه پورته کړي دي او د هغوی سره همکاري کړې ده. د موانی او ماتول د افغانستان په محدود چاپریال کې رویا محبوب شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده. یعنی میرمن رویا محبوب که څه هم په افغانستان کې ډیر زیات محدودیتونه و افغانو میرمنو ته دومره زیات حق او حقوق نور کول کېده، خو بیا هم رویا محبوب د افغانستان په محدود چاپریال کې د ټولو هغو افغانو شزینه مشرانو لپاره نوې مثال وګرځیده کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوده. یعنی رویا محبوب ټولو هغو افغانو میرمنو ته خپل ځان ثابت کړ چې هر افغان میرمنه کولی شي خپل ژوند کې بریالیتوب ترلاسه کړي او خپل ځان څخه یو لوی شخصیت جوړ کړي. هغه د نارینه محور څخه کلیشي ذهنیت مات کړه او ښځو لپاره یې نوې لارې پرانیستلې. یعنې رویا محبوب د نارینه وو هغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی کوم چې نارینه وو همیشه د ذهنیت درلودي ښځې هیڅ وخت هم نسي کولای چې په یوازې توګه سره پرمختګ وکړي. رویا محبوب د دوی دغه ذهنیت له منځ څخه یو لوی او ټولو افغان ښځو ته دا ثابته کړه چې هر افغانه مېرمنه خپل ټالنټ لري، خپل استعداد او خپل لیاقت لري او کولی شي په خپل ژوند کې یو شخصیت د ځان څخه جوړ کړي او د نورو افغان میرمنو لپاره یې نوې لارې پرانستلې. مهمې لاسترولنې او پروژې. درنو ځکونکو، وس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن رویا محبوب مهمې لاسترولنې او د هغې پروژې پیژنو چې میرمن رویا محبوب په افغانستان کې کومې پروژې رامنځته کړې وي او کومې لاسترولنې ترې لاسترولې دي. نو درنو ځکونکو، هله من دیم چې تاسو ټول ورته متوجه اوسئ او همدغه لاسترولنې د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې نوٹ کړئ. رازو لولو چې د میرمن رویا محبوب د لومړني لسترونو له جملو څخه په خپل د انټرنیټي ټولګي جوړول وي. یعنی میرمن رویا محبوب د انټرنیټي ټولګي جوړ کړل په افغانستان کې او هم چنان د هغه ترڅنګ د شوزو د زده کړو ته انټرنیټي لاسرسي برابرول وي. یعنی میرمن رویا محبوب په شونځي کې د انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره ځینې زمينې برابر کړې چې د شوزنه زده کوونکو کولای شي چې د هغه شون انټرنیټ شبکو د لارې څخه خپل درسونه ته لاسرسی پیدا کړي. د شوزو لپاره د وومنز انیکس پلاتفارم جوړول چې د انلاین زده کړو او نوي مهارتونو لپاره زمينه برابروي. یعنی میرمن رویا محبوب هم چنان د افغانو شوزو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره یو پلاتفارم جوړ کړی چې په دې پلاتفارم کې د انلاین زده کړو او هم چنان نوي مهارتونو لپاره زمينه برابر شوی و. یعنی دا پلاتفارم داسې پلاتفارم و چې په دې کې افغانو نجونو هم کولای شي زده کړې وکړي او هم د دې ترڅنګ کولای شي هغه مهارتونه چې دوی په خپل ځان کې کوم استعدادونه چې دی په خپل ځان کې لري د هغه لاره څخه دی هغه زده کړي او نوي مهارتونه او نوي پوهه دي چې تر لاسه کړي هم دی کولای شي چې په انلاین ډول سره زده کړي وکړي او هم دی کولای شي نوي مهارتونه زده کړي او خپل نوي مهارتونه د نورو خلکو سره هم شریک کړي دوی زده کړي او کار ترمنځ واټن کمول یعنی مېرمن رویا محبوب هم چې نن د دې ترڅنګ نه یوازې چې د چې د افغان ښځو لپاره د وومنز انیکس په نامه سره پلیټ فارم جوړ کړل بلکې د دې ترڅنګ د زده کړو او کار ترمنځ واټن یې کم کړ یعنی په بخښه وختونه کې د سوه چې کار کول او زده کړه کول به دا ډېر زیات سخت بده یو شخص لپاره خو مېرمن رویا محبوب زده کړو او د کار ترمنځ واټن کم کړ او داسې پلیټ فارمونه یې جوړ کړل چې یو انسان کولای شي په یو وخت کې اسانه توګه سره هم زده کړو کې او هم کار تر سره کړی د شغلی او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه د شغلی او ډیجیټلی مهارتونو زده کړه هم په عام ډول سره وټول شو زنه سټاپته اور وشدل د شغل لپاره د کاري بازار ته درنوتلو لپاره فرصتونه برابرول هم چې مېرمن رویا محبوب د شغل لپاره د کاري بازارونو ته ننوتلو فرصتونه هم برابر کړ تر څو افغان شزه هم کولای شي چې په کاري بازار کې خپل فعالیتونه تر سره کړي او خپل کوم ورچاوي کوم استعدادونه چې دی لري هغه د نورو خلقو او نورو کسانو سره شریک کړي یعنی رویا محبوب د شوز لپاره کاري بازار ته د ننوتلو لپاره فرصتونه هم برابر کړه نړیوالې لاسته راوړنې او جوایزې د رویا محبوب هڅې په نړیواله کچه پیژندل شوې دي یعنی مېرمن رویا محبوب نه یوازې دا چې په ملي کچه سره پیژندل شوې سره ده بلکې د دې ترڅنګ په نړیواله کچه سره یو پیژندل شوې سره ده کوم چې په نړیواله کچه سره د حقې ټولې هڅې پیژندل شوې دي او د هغې د هڅو ستاینه او صفت شوې دي هغې د ټکنالوژي او زده کړې په برخه کې ګڼ نړیوال جوایز ګټلې دي چې د هغې د نړیوالې اغیزې نښه ده یعنی مېرمن رویا محبوب د ټکنالوژي په برخه کې مختلف او ګڼ شمېر هیوادونو کې مختلفې نړیوالې جایزې ګټلې دي چې د هغې د نړیوالتوب د اغیزو څخه یو پرمختللې اغیزه ده یعنی د دې څخه څرګندېږي چې مېرمن رویا محبوب واقعیا هم یو پرمختللې او پیژندل شوې څېره ده چې په ټول نړۍ کې یو نوم او مقام لري او ټول خلک ورته احترام کوي د شزنا سټارټ اپونو ملاتړ په دې برخه کې هم بلو چې مېرمن رویا محبوب د شزنا سټارټ اپونو کوم ملاتړ کوي د شزو د رهبری لاندې سټارټ اپونو ملاتړ کوي یعنی رویا محبوب د هغو شزنا او رهبرانو کوم چې په افغانستان کې موقعیت لوي کوم چې په افغانستان کې د افغان شزو رهبری کوي د هغو ټولو افغان شزو د رهبری سټارټ اپونو ملاتړ کوي او د هغو سره مرسته همکاري کوي تر څو هغو خپل کار او برته پرمختګ ورکړي د شزو سره مرسته کوي چې خپل نظریه په بریالي سوداګری باندې بدل کړي یعنی مېرمن رویا محبوب د ټولو هغو شزو سره مرسته کوي کوم شزه چې نظریات لري غواړي چې تجارت وکړي غواړي یو سوداګری ولري د هغو ټولو سره مرسته کوي تر څو دوی خپل نظریه د بریا په سوداګری باندې بدل کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او د خپل ځان څخه یو کاروبار ولري یو سوداګری ولري او دوی هم وکولای شي په خپل ژوند کې نوري بریاوي ترلاسه کړي یعنی رویا محبوب د ټولو شزو سره مرسته کوي چې په خپل سوداګری زو چارو کې پرمختګ وکړي د روباتیک لاشونه مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده لولو چې مېرمن رویا محبوب د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و یعنی وس هم د افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره ده دغه کوم ټیم چې په افغانستان کې جوړ شو و د افغان انجینرو کوم چې په هرات ولایت څخه ډیر زیات شمیر انجینر په دغه ټیم کې موجود وي او د مختلف روباتیک روبوټونو جوړول ترڅو په انساني ژوند کې کار اسانه کړی نو رویا محبوب د افغانستان د هغو افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره و کوم چې افغانستان ته مختلف جایزې راوړي دي او افغانستان د نړۍ په خلکو باندې پیژندل دي نو رویا محبوب دغه افغان انجینرو د روباتیک ټیم مشره هم و او وس محل هم ده د انجینرو حسون کې چې په ساينس ټکنالوژي انرژي او ریاضیاتو کې ځانونه ثابت کړي یعنی مېرمن رویا محبوب همیشه انجینر حسون دي هغه یې تشویق کوي تر څو دغه افغان انجینر په ساينس ټکنالوژي انرژي انجینری او هم چې نن په ریاضیاتو کې خپل ځانونه ثابت کړي او نړۍ ته دا وښيي چې هر افغان انجینر یو ټالنټ لري هر افغان انجینر کولای شي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي او خپل استعداد د نړۍ و ټولو خلکو ته ښکاره کړي نو رویا محبوب همیشه د علم او زده کړو څخه ملاتړ کړی دی او همیشه افغان انجینر دې ته تشویق کړی دی تر څو دې د خپل استعداد او د خپل مهارتونو څخه استفاده وکړي او نړۍ خلکو ته خپل ځانونه اور وپیژني
اوسنی ژوند اوس مهال په نیویارک کې ژوند کوي. لولو چې مرمن رویا محبوب اوس مهال ژوند په نیویارک ښار کې دي. یعنی رویا محبوب اوس مهال په افغانستان کې ژوند نه کوي، اوس مهال په نیویارک ښار کې ژوند کوي. د افغان کار اپرانو ملاتړ ته دوام ورکوي. یعنی هغه افغان کارکوونکي چې نوي سوداګریز نوي پلانونه لري د هغو ټولو افغان خلکو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته او همکاري کوي. د ټکنالوژي او زده کړې له لارې په افغانستان او نړۍ کې د بدلون پر لور کار کوي. یعنی مرمن روحیا محبوب د ټکنالوژي او د زده کړو له لارې څخه د افغانستان کې او همچنان په ټوله نړۍ کې د بدلون پر لور باندې کار کوي، تر څو نور بدلون راوړي، نور نوښتونه رامنځته کړي او نور پرمختګ رامنځته کړي. یعنی مرمن روحیا محبوب هیڅکله هم خپله هغه کوم تعلیم چې دي، کوم هدف چې دي په نظر کې نیول دي، هغه هیڅکله هم نسټاپ کوي او همیشه کوشش کوي چې په افغانستان او همچنان په نور نړۍ کې بدلون رامنځته راوړي او نور نړۍ ته پیشرفت ورکړي. یعنی مرمن روحیا محبوب یو له هغو څېرو څخه ده کوم چې ماته نه مني او همیشه خپل ځان د پنړی کې ثابت کړی دی چې هر افغان مېرمنه استعداد لري او هر افغان مېرمنه کولای شي چې په خپل ژوند کې یو غوره شخصیت له خپل ځان څخه جوړ کړي. نو درنو سکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس خدیو کې چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق د بشپړ معلومات ترلاسه کړی او پوسی وی اس مېرمن رویا محبوب څوک او څه ډول شخصیت او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. نو درنو سکون کو تاسو د نن ورځې کورنۍ دند کې دوه دوه سوالونه مې راوړي دي چې تاسو به هم دغه دوه دوه سوالونو ته ځواب وایې او خپل کتابچو کې به خپل ځان سره نوٹ کوئ. راځو د لومړي سوال پر لور باندې. تاسو د نن ورځې لومړی سوال، رویا محبوب د ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره څه کړی دي؟ یعنې رویا محبوب د کوم ټکنالوژي چې په برخه کې سي دي کار سرته رسوي، د دې ټکنالوژي په کارولو سره د ښځو لپاره کوم خدمتونه سرته رسوي دي او کوم کارونه ترسره کړی دي؟ د دې سوال ځواب په خپل کتابچو کې. دویم سوال، د وومنز انیکس پلیټ فارم اصلي موخه څه ده؟ یعنی مېرمن رویا محبوب چې د وومنز انیکس پلیټ فارم جوړ کړی دی څه مطلب شته؟ یعنی ولې دا پلیټ فارم جوړ کړی دی او دا کوم کار سرته رسوي؟ نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به هم دغه دوه سوالونو ته ځواب وایست او وروسته به وګورئ چې تاسو د مېرمن رویا محبوب د ژوند په حق څومره معلومات ترلاسه کړي دي او څومره وپوهېدل چې مېرمن رویا محبوب څوک ده او څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. واقعیا هم مېرمن رویا محبوب زموږ او ستاسو د ټولو د افغانانو ویاړ او افتخار ده. همیشه ورباندې افتخار لرو. خدای دې په ژوند کې نورې هم بریالیتوب او کامیابی ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې راځه خصصي بنئ او نن ورځ په درس کې به موږ څه زده کړی وي. تر بل داسې درس ته پرې چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په منشه وخت.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून प वैरानयम ओ जग सरलक मजनून प वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको जग सरलक मजनून सरलक मजनून पर वैराना हरा पाद्य वदन लिखर दे रे ಪರಾಪಾತ್ಯ ಪವಯಲ್ಲ ಪೈಸ ಪವಯಲ್ಲ ಪೈಸ ಸಕಸಲ್ಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪೈರಾನಯಂ ಸಕಸಲ್ಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪೈರಾನಯಂ ಚಿಮಯನ್ ظاہر صورت غلط چھو
ظاهر بين مفتاحين صورت خلاشو باباتين بخار وفت خزانا يم باباتين بخار وفت خزانا يم تكسر لك مجنون ويرانا يم تكسر لك مجنون ويرانا يم شمايا Some the mudless of the Pamadi. The day was some the mudless of the Pamadi. The day was some the mudless.